سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې لدی د افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارډ بینټ نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په څلور ورځني سفر کې د جلا وطن افغان ښځو او نارینه وو له بېلابېلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کړی دی. بینټ لیکي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي وایي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلې دي. ریچارډ بینټ په جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د ښځینه فعالانو په ګډون له ځینو جلا وطنو افغانانو سره کتلې وه. په ترکیه کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي دیره دي چې هلته یې د افغانستان ژغورنې ملي مقامات علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقیه یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبې ختم کړی دی. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اروزګان ولایتونو کې 10 میلیونو تر 50 کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شوی دی. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د اماړیکو د برخې مسؤول کمال شان نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاینو تر سره سي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی وو، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبت پیښه چوي دي. په نړۍ کې د افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې له هم د ماشومانو د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوال بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره شي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کېږي چې په مرسته یې اوکراین وکولی شي. داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3000 ټنه غلجات صدر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر استرګی لاوروف ته لیږل شوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د انقرې ته د اقدامات یو لس پرلې دی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره ترسره کړي. نن چې ما د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لوري ته د مرګ شوبلې خبر ورکړل شوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي چې په سوتیک خارګوټي کې تر سخت نښتو وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. بل لور ته د آذربایجان د ارمنستان ځواکونو په همدې سیمه کې د ډزو په پیل یو بل تورنوي وایي چې د آذربایجان یو سرتیری ټپي شوی هم دی. او ټاکل شوی دا چې د آسیا جام سیالۍ په ترڅ کې سبا شنبه دریمه لوبه د هندستان او پاکستان ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ به د سریلانکا په پالیکی لوبغاړي کې پرځای وخت 3 بجې پیل شي. د یادو دواړو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو پر اساس د دوی د کرکټ سیالۍ په نړۍ کې ډیر لیدونکي لري. په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ چونکو په مټ د دې جوګه شو چې له هند سره سخته مقابله وکړي. په وروستیو 2 کلونو کې یاد لوبټلې د کرکټ نړیوال او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په 3 سیالیو کې سره مخ شوي دي چې یوه سیالۍ پاکستان او دوه هند ګټلې دي. د وریو چې افغانستان به د 1 شنبې په ورځ خپله لومړنۍ سیالۍ له بنگلادیش سره وکړي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې براسره دا وری چې د بخندلېوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګرون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبوله په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. دا چې د کمرې نصبول واقعا د خلکو خصوصي حریم ته ننوتل دي او کنه، هغه ته وړاندې په راپور کې هلمند ته ورشو چې خلک د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو څخه شکایت کوي.
چارته وزغول نه نه د مریض مخته کشر د نه نه د غلیه مخته کشر د خوړی دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی.
همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې د خښتو بټۍ او شتون د دوی ژوند سخت کړی دی.
د بیا پښخانو مل آزادو دروتلې د نیو ایوالویش پر کالو باندې
د به هم رسر واورې چې د ایکس یا ټویټر شبکې خوان هڅه کوي چې په دغه ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې دا اسانتیاوې به څه وي دا درته په راپور کې وایو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي کمرو نصبول په عمومي ځایونو کې د افغانانو د اساسي حقونو څخه د سرغړونو لامل ګرځي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له لوري د ملي امنیت په نوم دغه سپراخه څارنه د دغې ډلې د ظالمانه سیاستونو دوام او د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو له بنسټونو حقونو سرغړونه ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې د اګست میاشتې په دیرشم نیټه اعلان وکړ چې دوی د کابل ښار په مهمو ځایونو سړکونو او کوڅو کې له 25,000 ډېرې امنیتي کمرې لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې د 25,000 امنیتي کمرو د لګولو اعلان وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو دا اقدام د افغانانو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د مصنوعي ځیرکتیا او بشري حقوقو د چارو څیړونکي او سلاکار مت محمدی تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د څارنې د دغه جوړښت د خلکو شخصي حریم او د غونډو د جوړېدو ازادي چې وارلمخه واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په بېساري ډول تر برید لاندې راغلي له منځه وړي. په اعلامیه کې د خغلی محمودی له قوله راغلي دا د ملي امنیت تر عنوان لاندې د دغه سي پراخه ډلېزي څارنې جوړول د طالبانو د ظالمانه سیاستونو دوام دی چې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د اساسي حقونو څخه سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ورځ تر بلې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې سرغړونې او ځپونکي اقدامات زیاتېږي. پندې حال کې یو متارزه افغان مېرمن مسودا کویسانی وایي که څه هم افغان مېرمنې د اعتراضونو پر مهال لا لوړان دي د طالبانو له ظالمانه غبرګونونو سره مخ وي، خو په خبره اوس چې د کابل ښار کې په دومره شمیر امنیتي کمرې لګول شوي خای د طالبانو د هیڅ محدودیت په وړاندې مېرمنې له ویرې اعتراضونه ونه شي کړای.
چون اینا از مردم حراس دارن،
دوی له خلکو ویره لري چې و مېرمنه یا یو نارینه د خپل حق لپاره غږ پورته نکړي. دوی په دې فکر دي چې ولې د یو انسان غږ پورته شي، ځکه د دوی ایدیولوژي د انسان ضد ده. ځکه یې دا کمرې ولګولې تر څو د عدالت غوښتونکو او ازادي غوښتونکو غږ د تل لپاره بند شي،
بګونې سرکوب بکنن.
د کابل ښار یو اوسیدونکي جنۍ غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي په دومره شمیر د امنیتي کمرو په لګولو سره د خلکو خصوصي ازادي سلب کړي.
دا کمرې خوي د جنۍ په خوده کمخ سبب شي، خو په دومره شمیر کمرې لګول د خلکو خصوصي رم تر نوتل بل دي، ځکه د خلکو د کورنۍ مرمنې بیرونډه وزي سودا د پاره طبعا دا کمرې به بیا راخلي او د خلکو د خصوصي رم به پکې نه شي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د تازه اندېښنو او غبرګون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روان اگست میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیو پیغام کې چې د هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر خپور شوی ویلي دا کمرې دوی د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې په کابل ښار کې لګولې چې دا کار به د جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وړاندې تر دې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امنیتي کمرو په لګولو د پیښو په ګراف کې کموالی نه راځي، بلکې له پیښو وروسته د مجرم د پیژندلو په برخه کې ترې ګټه اخیستل کېدای شي. د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصبولو موضوع یاده شوې وه، خو معلومه نه شوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخواني نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمېر یوازې 300 ښودلی و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا یو شمیر تورستی او سیاحتي شرکتونو مسؤلان وایي د داخلي الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوې دي چې ورسره د دوی کاروبار هم خراب شوی دی. دوی وایي که څه هم اوس د ټیکټونو بیې کم شوې خو ډېر پیرودونکي نه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي دوی اوس تر ډېره د ځمکې له لارې سفر کوي ځکه د ځمکې له لارې سفر ډېر ارزانه پرېوځي او اوس هغه پخوانۍ امنیتي ستونزې هم نشته. تفصیل په دې راپور کې
کابل کې د یو شمیر توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره د دوی کار خراب شوی او د کورنیو الوتنو د ټیکټونو پیرودونکي کم شوي دي. کابل کې د مهاجر ګرځندوی شرکت مسؤل تاج محمد وایي د تیر حکومت پر مهال به د ورځې درې یا څلور کسانو ته د داخلي الوتنو ټیکټونه ورکول خو په خبرې اوس میاشت کې هم دوی ته دوه درې کسان د ټیکټ اخیستلو لپاره نه ورځي. نو موړې وای
غټیم کې بکره 8000 9000 تر 5000 باندې ټیکټونه ډیر لوړ قیمته کې خو ډیر ارزانه سي ویل 2000 روپو تر رسیدلی.
کابل کې د یو بل توریستي شرکت مسؤل چې نغواړي د امنیتي ستونزو لامل نوم په راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او وایي له دې عمله د دوی کار سخت خراب شوی دی.
داسې حالاتو کې راغلی چې وضعیت نو بیخي خراب والی نه چې ګاډی شته پوره خوند یې مصب نشته نه داخلي نه خارجي.
خو د دې کار لامل څه دی؟ خلک وایي د الوتکو ټیکټونه که څومره هم ارزانه شي د ځمکني ترانسپورت په پرتله غیر اقتصادي پرېوځي او اوس هغه پخوانی امنیتي ستونزې هم نشته چې دوی له ویرې په الوتکه کې سفر وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر حکومت پر مهال به تر ډیره پر لویو لارو وسلوالو نښتو غلو او امنیتي ستونزو له امله خلکو په ځانګړي ډول امنیتي کارکوونکي او دولتي مامورینو په الوتکه کو کې سفر کاوه. د بلخ ولایت اوسیدونکو شمس الله الهام
په اوس وخت کې یو خدسه ده چې د ځمکني سفر به ډیر ټیټه ده او خلک ډیر کوشش کوي چې د ځمکې لاره نور ولایت ته یا مرکز ته سفر وکړي. د جمهوریت وخت سره کې پرتله کو پاغه وخت کې مطلب خلک د مجبوریت په اساس باندې کوشش کوي چې د هوایی ترانسپورت لاری سفر وکړي مرکز یا نور ولایتو ته. اوخ کې خو وضعیتونه هم ډیر زیات خراب او غلاوی وي کسام بیا ډیر لوړ و د هوایی ترانسپورت خو بیا هم خلکو دې ته ترجیح ورکوله چې په امن کې خپل سفر ترسره کړي.
دغه شان د هلمند ولایت اوسیدونکو عبدالجبار نومیال چې د تیر حکومت پر مهال به له کابل تر هلمند د حواله لارې سفر کاوه وایي مخکې د حواله لارې د سفر یوازینی لامل پر لاره وسلوالې نښتې غلاوي او امنیتي ستونزې وي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې تحول نو راغلی په افغانستان کې جګړې وي پر لوی لار باندې امن نو د غلو د لاس او د جګړو د لاس څخه د جګړو له امله خلک په اسانۍ سره نشي کولای چې کابل ولاړ شي هلمند څخه یا له کابل څخه هلمند ته په اسانۍ سره راشي. نو په همدې خاطر د تیاری لوړ ټیکټونه پرې کول صلی الله تعالی ټیکټ به پرې کول بیا به تر هلمند وو د هلمند څخه کابل ته د کابل څخه هلمند ته تګ راتګ کېدی.
دا چې اوس مهال مرکز کابل څخه کومو ولایتونو ته هوایی شرکتونه پروازونه لري او دوی د خپلو ټیکټونو بیا څومره راښکته کړي په دې اړه مو د کام ایر هوایی شرکت او د اریانا افغان هوایی شرکت ادارو سره اړیکې ونیولې خو مسؤلینو یې د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو کابل کې د توریستي شرکتونو مسؤلین وایي چې اوس مهال هوایی شرکتونه له مرکز کابل څخه یوازې کندهار، مزار شریف او د غراز هرات ولایتونو ته اونیز او ورځنی پروازونه لري.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر سیاحتي او توریستي شرکتونو شکایت کړی و چې د پخوا په څیر د پیرودونکو او همدارنګه د مشتریانو شمیر ډیر نه دی. بل پلو بیا په هلمند کې د خوراکي توکو لوړ قیمتونو خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه کسان چې روزانه کار کوي وایي چې څو ورځې خواري وکړي خو بیا هم د یوې ډوډۍ پیسې نشي پیدا کولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. دو څلوېښت کلن خلیفه عبدالحد او څلور دېرش کلن نورعلي د یاد ولایت اوسېدونکي دي او د ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه کار وکه تر سه نه د سړک تر سه چې روزانه مسلمان پکې وکړي نه وروره په یو بله دنده کښې یا د یو بلې دندې د یو موسسې د طرفه سه چې پر ولو باندې یو کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي د یو لار د لارو سه یو کار نشته.
چارته وز غول نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی کغنم دی د رقم ګران دی کوم نور د کورنی مشکلات د رقم ګران دی خو لکم په یو لار سر وسر خلاص ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی او د تخپل کلی مشری هامور لغاړي دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې وبو چې سوي او خلګو خپل عایداتي سرچینې له لاسه ورکړي او ځایي خلک ګوسټول لاستر زنه ناست کی
خپل مسجد مشریم نور داسې بې روزګاری شکر دنیا یوه خواري هم نسته یوه زندگی نسته اوبه وچې دي کښت مو نه دی کړی یوه دانه تخم نه لرو غنم نه لرو چې ویې کړو مځکې مو دغسې شاړې پرتې دي پر دنیا یوه زندگی نسته نه شپني نه بزګري نه مزدوري یوه زندگی زموږ دپاره نسته. حکومت زموږ دا خواهش دی چې موږ ته زندگی رابرابره کړي زموږ ته خواهش ته دا کوو چې موږ ته یو کار وکه تا رابرابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس دغه ډول دردونکې کیسې لري او د خپل ژوند څخه وستړي سوي دي. محمد ایوب یا د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې د خپل ژوند ستړي داستان یې راسره داسې شریک کړ.
دولت باید زموږ سره دا وکړي چې یو مرسته راسره وکړي یو کوشش راسره وکړي په کور کې پنځه لس شپاڼه ستنه د سهار ډوډۍ ولاکه لرو چې ماښام یې وخورو د غرمې د اکثره وخت دا ګاډۍ ته ولاړې هغه ګای پنځوسې ته کړې ګای سلۍ ګټلې دغه بس کار مو دی په دې کې په دې برن موږ ګزاره نه کېږي.
د دې سیمې د ټولو اوسېدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپلې مرستې دې ورته د کار په بدل کې ورکړي تر څو دغلته خلکو ته دایمي د کار زمینه برابره سي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالۍ سیلابونو زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراین نن جمعه ویلي دوه نورې کښتۍ هم د یو موقت دهلیز له لارې روانې شوې دي. کیف دغه دهلیز د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
اوکراین د جمعې په ورځ د یوه لنډمهاله دهلیز له لارې د دوو نورو کښتیو د روانېدو خبر ورکړی دی. دغه لنډمهاله دهلیز د کیف لخوا د تور سمندرګي له لارې د کښتیو د خوندي لیږد رالیږد لپاره ایجاد سوی دی. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبرانکو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي له اوکراین څخه د تور سمندرګي له لارې دوې کښتۍ روانې سوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی و چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا تازه هڅې د هغې موافقې د بیا احیا لپاره روانې دي چې په مرسته یې اوکراین وکولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 33,000 ټنه غلجات صادر کړي. په همدې حال کې مسکو په هغه پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی دی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر آکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست پرلی چې لویدیځې باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره عملي کړي. د دې ترڅنګ د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن جمعه په یوه کنفرانس کې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دوشمې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د تور سمندرګي په بندري ښار سوچي کې وګوري. داسې هیلې ښوول سوي چې دواړه لوري وکولی سي له اوکراین نه د غلجاتو د خوندي صادراتو لپاره پر موافقه سله وکړي. روسیا په جولای میاشت کې له هغې موافقې چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او د ترکیې په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه ووتله. له دې سره د تور سمندرګي له لارې په خوندي ډول د ملکي کښتیو د لیږد رالیږد او د غلجاتو د صادراتو بهیر ټکنی سو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان د پنجشنبې په ورځ مسکو ته د سفر پر مهال ویلي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې بیا احیا د خوړو د خوندیتوب لپاره ډیره مهمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د خختو په بټیو کې او خختو بټیو ته نږدې د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې دغه بټیو دوی په تکلیف کړی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي هغوی چې کورونه یې دې بټیو ته نږدې دي وایي نه یوازې د چروختي ستونزې لري بلکې د کور توکي هم له دغه دود نه تل ناپاکوي. تفصیل په دې راپور کې
د افشخانوم له آزادو دراوتلی ده نیوی اولویش پر کالو باندې پروت.
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکی دی. هغه او د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود دیالوګي په وجه خپل جامې بدلې کړي.
اول لا تاوانونه چې هر شپه مور چې بيدېدو کالی بدلو سر بیا نور راو ټول سره پازا وینه په کور کې کالی د کواله سو نه کالی اورواله سو مشکلات مې به ډېر سره ډیرو سره په تکلیف ډیرو سره په عذاب کورو د مابین څه وباس ما داسته دی وباس یعنی په سپینو کالي کې خو د شپې کښنه ستلی لانوس بېده خوښ لاسک د بیا پشخانوم له آزادو دراوتلې ده نیوی اولویش پر کالو باندې پروت ګرد کښنیان رمرزان کړي او لاک ته
په کندهار ښار کې تراویا ډېرې د خښتو او کلالیو بټۍ سته خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعاله دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالیو بټۍ د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ یې دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي او د تنفسي ناروغیو په شمول یې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالیو بټۍ دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک د ګوشخانی استدم کوم د کورس خونه خامخا سره په تکلیف کېږي دا د دې کوله د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې په شان کې لویږي کالي خرابېږي په خلو نه نوځي سره به دې مشکل خونه خامخا پېښ شي. دا کوره د کاغه بل له کوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټول د پر د صحه باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اجدر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا بار څه ګرځ تک تور کې دا د غیر الویز دا د ځان نه الویز یعنی په ځاب یو ځان نه جوړ نه جوړ ستنه ودرېږي دا د ځان په خپل کونه نه جوړې دا نه جوړ د کوم څه دا غوښته چې دا کړی راستې سي د دې دغه څه چې بل ځای جوړ
د خښتو بټۍ ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالیو کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګۍ یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وایي دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنې له کورونو لیرې ځمکه مشخصه سوې وه خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل سوې.
اسلامی امارات هم خبر کړی دي چې دا درک موږ ځکه مشترک چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راته راځي د شهر به راته راځي او لاسرسي به موږ مور ته کیږي د دې هم لاسرسي راځي
څغه ځای مشته تسلیم سیم نو ټول کوري والا مش په وسلای په ودغې چې موږ حالت ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکل څخه خلاص موږ بوم د مشکل خلاص حالت به یو مشخص ځای مشته معلومه پرغه ځای به موږ ټول یو ځای کوري جوړ کاغه ځای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسته پیله
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزې منی خوایي د وس لپاره دا ستوګن لسیمو د بټوی د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستي چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاسي انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کوي خو د دوی د فارم یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د وسط لپاره دوی پر دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپل وسه پرې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دود کش چې دی لري چې دود جنیزي د غلوړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود وو د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې ان شاء الله موږ به تجمن.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ایکس یا پخوانی ټویټر شبکې خاوند هڅه کوي چې په دې ټولنیز شبکې کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي. ایکس پاڼه په دې توګه خپل او سیال ټولنیز شبکو ته غواړي ماتې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایکس ټولنیز شبکې خاوند ایلن ماسک ویلي چې په دې شبکه کې به د غږیزو او ویډیوي تماسونو برخې زیاتې کړي. ایلن ماسک چې په وروستیو کې د ټویټر نوم پر ایکس واړاو، په یوه پوسټ کې کښلي دا نوي ځانګړنې به په اندروید، آی او ایس، ماک او وینډوز کې کار کوي او له هغو څخه د کار اخیستو لپاره به د تلیفون شمیرې ته اړتیا نه وي. ماسک هڅه کوي چې دا ټولنیزه شبکه تر نورو سیالو خواله رسنیو اوچته کړي. په وروستیو کې د فیسبوک خاوند له ایکس شبکې سره د سیالۍ لپاره د تریټس په نوم خواله رسنۍ راوویسته. میټا شرکت شاوخوا یوه میاشت پخوا د انسټاګرام کاروونکو ته بلنه ورکړې وه چې د دوی د نوي خواله رسنۍ تریټس اپلیکیشن په خپلو موبایلونو کې ډاونلوډ کړي. د کار له تریټس سره مرسته وکړه چې په یو وار ډیر شمیر خلک د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي. د تریټس یو ویاند ویلي زیار باسي چې د دې شبکې بڼه لا ښه کړي او د وی پاڼې په بڼه نوري برخې هم پکې زیاتې کړي. خو ایلن ماسک هڅه کوي چې ایکس شبکه دومره ښه کړي چې تر ټولو ټولنیزو رسنیو غوره وي او له همدې کبله بېلابېلې ځانګړتیاوې ورزیاتوي څو د میټا تر اړوندو پلیټفارمونو لکه انسټاګرام، فیسبوک او واټساپ شاته پاتې نه شي او د هغو ټولې ځانګړنې ولري.
ستاسو له پیغامونو
سلام ناونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سختو ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناستي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هوادونو لدی جملې انتزی چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه مغوښتنه دغه چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه د بیرته یلا کړي او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستي او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې بایس ګرځېدلې دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسولینو پورې ورسوي.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بعد سلام، دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس اویا متره ته اوبه رسېدلې دي په ډېرې چټکۍ سره، اوس اوبه مخ کښته روانې دي. طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادۍ د لارې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وسي، باید مخنیوی وسي. دلته برمې ویل کېږي او بیا حد اوبه ځینې راکښته کول کېږي، باید دا غږ دې واوري. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته ازادۍ میلمه د مرکو لړیونه یو پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې پیلوو. خو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د ماښام په وو بجو باندې د ژوند د رنګونو په پروګرام کې چې عصمت څاروان به پکې ستاسي کوربه وي، د کچالو د کښت او روزلو په اړه باندې دوی خبرې کوي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ ووهئ او که په دې اړه باندې تاسو کومه تجربه لرئ خبره یا دا چې کچالو روز یو همدارنګه موخه کړلی وي خپل نظر په دغه پروګرام کې په دغه واتس اپ نمبر 00 4 2 2 4 6 دغه واتس اپ شمیره د افغانستان د مخام لوونه ترته زنګ وهلی شي خپل